ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نن د نهی یا سه شنبه ورځ د کال 2019 د دسمبر میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې پنځه نیمې بجې دي او دلته واشنگتن ډی سی کې د ګول یا د دوشنبه ورځ ده او د شپې اته بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید هرکلی ویم. د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی. افغان طالبانو په افغانستان کې د جګړې د ودرولو رپورټونه بی اساسه او دروغ بللی دي. وړاندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې افغان طالبانو د امریکا سره د روغې جوړې لپاره په عرضي ډزبندۍ باندې سلا شوي دي. تیره ورځ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د ایران ملاتړي عراقي ملیشه باندې د امریکا هوایي ځواکونو بریدونه غندلی دي او دای خطرناک عمل بللی دی. د سومالیا سر ښار مغدیشو کې د خالی یا شنبه په ورځ ترسره شوي برید ذمواري وسلوالې ډلې الشباب په خپله غاړه اغستې ده. دغه برید کې اتیا کسان مړه او اتاویا نور زخمیان شوي وو. قدرمنو اوریدونکو، اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. افغان طالبانو په افغانستان کې د جګړې د ودرولو رپورټونه بی اساسه او د دروغ بللی دي. وړاندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې افغان طالبانو د امریکا سره د روغې جوړې لپاره په عرضي ډزبندۍ باندې سلا شوي دي. دا اعلان په داسې وخت تېره ورځ د طالبانو لخوا خپور شوی چې د افغان عسکرو پر ضد د یو اونۍ راسي د خونړۍ حملو په لړ کې په یو تازه برید کې طالبانو د افغانستان 14 امنیتي عسکر وژلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو ستر مشران د امریکا لخوا په هغه خواست غور کوي چې ګینې د تشدد پیښو کې دي کمی راولي، خو حقیقت دا دی چې د طالبان اسلامي امارات هیڅ داسې کومه اراده نه لري چې ډزبندي وکړي. په تېره اونۍ کې طالبانو د ملک په یو شمیر برخو کې د افغان عسکرو پر ضد درنې حملې کړې او تر شپېته پورې ملکي عسکرې وژلې دي. د طالبانو د دغه دعوو سره سم د افغان حکومت هم په ګرد ملک کې په لسګونو طالبان وجلو او د داعش وسلوالو د وجلو دعوه کړې ده. د سوات په موټروی باندې په دوه مختلف پیښو کې اووه کسان مړه شوي او څلوېښت نور زخمیان شوي دي. د میډیایي رپورټونو تر مخه د پلی سیمې سره نږدې په موټروی باندې یو سوزکۍ غټې کندې ته پرېوتلو چې پکې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه شول او دیارلس نور زخمیان شول. دا ولنی پیښې نه لږ ساعت وروسته هم په هغه ځای کې یو بل د سوالو نه ډک پلینکوچ پرېوتلو چې پکې درې کسان مړه او دویش نور زخمیان شول. تیره ورځ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د ایران ملاتړي عراقي ملیشه اډو باندې د امریکا هوایي ځواکونو بریدونه غندلی او دای خطرناک عمل بللی دی. د وزیر اعظم مهدي د دفتر نه خپور شوی بیان وایي داسې بریدونه ډیر خطرناک دي. بیان زیاتوي داسې بریدونو سره به په عراق کې دننه امریکا او ایران د یو بل پر ضد پراکسي جنگ شروع کولی شي چې نقصان به عراق ته رسیږي. د اتوار په ورځ امریکایي ځواکونو په هوایي بمبارو کې کم از کم 15 کسان وژلي او 50 نه زیات نور پکې زخمیان شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د اتوار یا یکشنبه په ماښام خبریالانو ته د دقیق خبر پخلی وکړو او وی ویل چې د امریکا جیټ الوتکو د کتایب حزب الله ملیشو درې مرکزونو د عراق په شمال کې او دوه نور مرکزونو د شام په ختیځ کې په بمونه ویشتلی دي. دغه هوایي بریدونه پس د هغه وشول چې د جمعې په ورځ د عراق په شمال کې د عراق پوز په یو مرکز راکټي برید وشو او د امریکا د پوز یو قراردادي پکې مړ شو. د سومالیا سر ښار مغدیشو کې د خالی یا شنبه په ورځ په ترسره شوي برید ذمواري وسلوالې ډلې الشباب په خپله غاړه اغستې ده. دغه برید کې اتیا کسان مړه او د اتاویا نه زیات نور زخمیان شوي دي. د الشباب ډلې وین علي محمد راګا دغه بیان د وسلوالې ډلې په ریډیو چې 19 نومیږي باندې خپور کړی دی. دغه بیان تر مخه وسلوالې ډلې ترکیش په کانوای او د هغې امنیتي ځواکونو باندې برید کړی و. په دغه برید کې دوه ترکی انجینران هم وژل شوي چا چې د سړک په غاړه یو پروژه کې کار کولو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته د واشنگتن نه نیخ په نیخ غوږی تاسو خبرونه واوریدل او سره زرو د رپورټونو اړخته. څرنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې خبرونه راتلل چې د افغان طالبانو د ډزبندۍ اعلان کړی دی او غوښتل چې دغلته کې ارضی ډزبندي وشي، خو اوس طالبانو د دغې خبرونو تردید کړی دی او وایي چې هغوی هیڅ هم داسې اعلان نه دی کړی او نه داسې څه اراده لري. امریکا او طالبان د ډیر وخت نه په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره خبرې اترې کوي، خو امریکا دا مطالبه لري او د افغانستان حکومت هم دا مطالبه لري چې طالبان دی اول ډزبندي اعلان کړي چې د هغې نه پس په د خبرو اترو خبرې اترې مخ په وړاندې بوزي او هلته کې یو لوازنامه لاسلیک کړي. په دغه حقله باندې نور تفصیلات زموږ همکار اشفاق مومن راکوي.
افغان طالبانو په افغانستان کې د جګړې د ودرولو راپورونه به اساسه او دروغ بللې دي. وړاندې داسې خبرونه خپاره شوې وو چې افغان طالبانو د امریکا سره دروغ جوړې لپاره په ارزي دزبندې سلا شوې دي. دا اعلان په داسې وخت کې راورس د طالبانو لخوا خپور شوې چې د افغان عسکرو پر ضد د یوې اونۍ راهسې د خونړیو حملو په لړۍ کې په یو تازه برید کې طالبانو د افغانستان څوارلس امنیتي عسکر وجلی دي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو ستر مشران د امریکا لخوا په هغه خواست غور کوي چې ګنې د تشدد په پیښو کې د کمی راولي. د ویلي دي چې حقیقت دا دی، د طالبانو اسلامي امارت مشران هیڅکله هم داسې کومه اراده نه لري چې ډزبندي وکړي. د ویل چې دا د یو ناوړه دښمن میډیایي پروپیګنډا ده چې د اصل پر ځای بل څه خپروي. د طالبانو لخوا دا ردونه په داسې حال مخې ته راغلي چې نړیوال او ځینې افغان میډیا راپورونه د اتوار په ورځ باندې خپرول کېده چې د طالبانو شورا مشران د یوې اونۍ لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي چې د امریکا سره د سولې خبرې مخ په وړاندې لاړې شي. هغلی مجاهد ویلي چې امریکا د تشدد په کچه او شدت کې د کموالي غوښتنه کړې وه او هم په دغه مخصوص موضوع د طالبانو د شورا مشران لګیا دي بحث کوي. دا په داسې حال چې د افغانستان په جوزجان ولایت کې طالبانو په تازه وینخطو کې په یو برید کې څوارلس نور افغان عسکر وجلی دي. د ولایتي حکومت ویان عبدالمعروف اظهر وایس اف امریکا ته ویلي دا پیښې په فیض آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي، چېرته چې وسلوالو د لمر ختو نه وړاندې تېره ورځ د امنیتي عسکرو په چک پوسته باندې ډزې کړي دي. د ویل چې په یاده پیښه کې پنځه عسکر جوبل شوي او دوه لدرکه شوي هم دي. هغلی اظهر زیاته کړه چې په دغه انخته کې وو طالب وسلوال هم په ځوابي ډزو کې وژل شوي. د طالبانو یو بیانیه وایي چې د دوی وسلوالو په لوی مقدار سره وسله، کارتوس او نور پوځي آلات هم په خپل ولخه کې اخستی دي. فیض آباد ولسوالۍ د جوزجان ولایت او ګاونډي بلخ ولایت ترمنځ په لویه لار باندې پرته ده، چېرته چې په نږدې ورځو کې طالبانو خونړۍ حملې په افغان عسکرو ترسره کړي دي. په تیره اونۍ کې طالبانو د ملک په یو شمیر برخو کې د عسکرو پر ضد درنې حملې کړې او تر شپېتو پورې ملکي عسکر یې وژلې دي. د طالبانو د دغه دعوو سره سم افغان حکومت هم په ګردمل کې په لسګونو طالب وسلوالو تر څنګ د داعش وسلوالو د وژنې دعوې هم د پوځي عملیاتو پر مهال کړې دي. د روانې میاشتې په اوله کې امریکا د طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې او غوښتنه یې کړې وه چې طالبان دې د تشدد څخه لاس واخلي، نو بیا به ورسره دغه خبرې مخ په وړاندې بوزي. بلخوا افغان طالبان د افغانستان نه د تمام امریکایي او ناټو عسکرو د ویستلو غوښتنه کوي او وایي چې د دغې وروستو به دوی د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني او د دایمي سولې په اړه به ورسره ختمي بحث کوي، د کومې سره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ختمون هم ممکن کېدای شي. خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو راکمول به دې سره مشروط وي چې څومره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې مخ په وړاندې ځي، همدومره به د عسکرو شمیر راکمیږي. دې وخت افغانستان کې 2000 امریکایي او 8000 د ناټو عسکر موجود دي.
قد قدرمند اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوګي او وسوړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زمنګ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان کې د وفاق د انتظام لاندې پخوانی قبایلی علاقې اوس په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شوې دي او هرې سیمې له د ایجنسی په ځای اوس د ضلع ټکه استعمالولې شي. د پاکستان حکومت د دې پخوانو قبایلي سیمو د ملک د نورو ودانو او د ترقی یافته علاقو د سیالکولو دپاره د دې علاقو ترقی ته درانه رقمونه ویستي دي، خو پخوانو قبایلي سیمو کې د ناقصه سرکاري انتظامی اډانې له سببه دا رقمونه په صحیح وخت او په صحیح ډول په کار نه کړی شول. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د اخبار یو تفصیلي اداریه چاپ شوې ده. د اداري سرخط ته د قبایلي ضلعو ترقي دان اخبار خپل اداریه کې د هم خپل یو خبر د حوالی ورکول په موقع لیکلي دي چې حکومت د قبایلي ضلعو د ترقیاتي کارونو لپاره 3 ارب روپۍ رقم اوخکې وو، خو سرکاري محکمو د روان مالی کال په ډومبوش په ګمیاشتو کې د دې کل رقم 0.4% خرچ کړی دی او باقی رقم ورته په لاس کې پاتې شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خاغلی محمود خان د ترقیاتی کارونو د تازه جاج اندازی اخستو نه پس 1.5 اغو محکمو ته خپل خفګان ښکاره کړی دی، کمی چې د دې دومره دروند رقم په قبایلي ضلعو کې په وخت د نه خرچ کولو د نا اهلی ذمواری دي. دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې په ترقیاتی منصوبو په ناقصه طریقه د ترقیاتی رقمونو خرچ کول او د باقی پاتې ډیر رقم د سره نه خرچ کول د تحریک انصاف د صوبایي حکومت د بې خوند کارکردګۍ یو بل تازه ثبوت دی. اداریه لیکي چې کله د قبایلي ضلعو د قامی جون په نورو مدونو کې د یو مساوي شاملولو خبره راشي، نو په دې موضوع سیاستدانان د یو بل نه زیات ګرم جوشه سره تقریرونه کوي او د انقلابی تبدیلو راوستو د پاره قبایلو سره رنگارنگ لوزونه کوي. خدا ټولې تش خبرې دي او حقیقت د دې ټولو تقریرونو او خوشرنګ لوزونو نه اپوټه دی. ډان لیکي چې د قبایلي ضلعو ترقۍ ته وستې شوی 3 ارب روپۍ رقم یو ډیر دروند رقم دی او د قبایلي ضلعو د ترقۍ په لوري یو ډیر زړه جوړونکی ړومبی اقدام دی، ځکه چې دا علاقې ټول عمر د ترقیاتي عمل نه بهر ساتلی شوي دي او نن ورځ ورته د ترقۍ ورکولو ډیر زیات ضرورت دی. دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې د ملک د یو بېغوره ساتلی شوي سیمې د ترقۍ لپاره اولنی کار دغو علاقو ته د ترقیاتي رقمونو ویستل وي، خو اصلي کار د محکمو او د متعلقه افسرانو د قابلیت، اهلیت، وستوان او د هغوی د روغ نیت وي. یعنی دا چې ترقیاتی کارونو ته ویستې شوی سرکاري رقم به څنګه خرچ کولی شي. د رقمونو په خرچ کولو کې د محکمو او د متعلقه افسرانو قابلیت او ایمانداری بنیادی حیثیت لري. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې په ترقیاتی کارونو په اثرناک ډول د رقمونو په خرچ کولو کې د پی ټی آی صوبایي حکومت بار بار ناکامه کیږي. د پیښور د بی آر ټی منصوبه د پی ټی آی د حکومت د نا اهلی یو ښکاره ثبوت دی. د پیښور د بی آر ټی منصوبی اخراجات اوس د مقرره حد نه څو چنده زیات شوي دي او صرف دا منصوبه په خیبر پختونخوا صوبه کې د پی ټی آی د مشرانو د بې خوند حکمرانۍ ګویا ثبوت دی. بی آر ټی منصوبه کې د پی ټی آی د حکومت د بدترینی بد انتظامۍ له سببه د پیښور د خلکو جون په عذاب کې دی. په کار داوا چې د صوبی اعلی قیادت د ټولو نه زیات اهمیت پختونخوا کې د شاملو کړی شو قبایلي علاقو ترقۍ ته ورکړی وي، خو قبایلي سیمو ته که درون ترقیاتی رقم اوخکې هم شو بیا هم د دې رقم ان په وخت او په صحیح ډول په نه استعمالولو اوس صرف د حکومت نا اهلی ثابته ده. په پخوانو قبایلي سیمو کې د سکولونو، کالجونو، اسپتالونو، سړکونو، د سکولو د صفا اوبو او د نورو بنیادی اسانو ورکولو ضرورت دی او دا کارونه د پیسو د نش د لاسه هم پاتې نه دي. خو د افسوس خبره دا ده چې د دې کارونو سرته د رسولو دپاره د صحیح خلکو او کارونو له د اهمیت په بنیاد د ترجیحاتو ورکولو د قابلیت کمی دی. دان اخبار خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د ښې کارکردګۍ د نشتوالي له سببه ټول حکومت د بدنامۍ په غاړه ولاړ دی. دې خبرې ته باید چې وزیر اعظم عمران خان خپل پام راوګرځوي، ځکه چې قبایلي ضلعې د یو ډیر اوږد شواخون نه پس په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوي دي. قبایلي ضلعې بېشکه چې د وفاقي او د صوبایي حکومتونو لپاره د یو ازمیخت مسله جوړه شوې ده. یا خو به دې سیمو سره کړي لوزونه پوره کول وي او دې علاقو کې به د ترقیاتي کارونو په ذریعه خوشحالي او سوکالي راوستل وي او که داسې ونه شول نو د دې علاقو د خلکو به په حکومت باندې ادوار پاسي.
زمون درودن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ته د واشنگتن نه نیخ پنیقه وګي کال 2019 کې داسې رپورټونه به تاسو زیات اوریدلې وي چې په پښتنو سیمو کې د ماشومانو پر ضد جنسي تور شوی دي او بیا د هغې نه پس دغه ماشومان وژل شوي هم دي. خو یو پاکستانی فلم جوړونکی جمشید محمود چې جامی نومیږي هغه د پاکستان یو وتلي مطبوعاتي ادارې ډان په مشر باندې کم چې حمید هارون دی هغه باندې تور غوړه دې چې هغه په 14 کال وړاندې یعنی حمید هارون په جمشید محمود باندې جنسي زیاتې کړې وو هغه سره جنسي زیاتې کړو په دغه خپل باندې نور تفصيلات زمون همکار شیبزاده راکوي.
د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان پیژندلی فلم جوړونکي جمشید محمود چې په جامی زیات پیژندل کیږي په ټویټر تور لګولیو چې 14 کال وړاندې د پاکستان د میډیا یو وتلی تن یا میډیا ټایکون د هغه سره جنسي زیاتې کړې ده. که څه هم د اکتوبر په میاشت کې جامی د چانامه نو اغستې خو په ټولنیزو رسنیو په دغه اړه ډېرې ګنګوسې خورې وې. د خالی یشنبه په ورځ جامی په خپل ټویټر په ښکارا د ډان ادارې د مشر حمید هارون نامه اغستې او په نوموړي د جنسي زیاتې تور لګولې. د اکتوبر په میاشت کې په لومړي ځل په دغه خبره کولو په ټولنیزو رسنیو د جامی په حق کې ګڼ کسان رامخته شوي او د نوموړي نه دا غوښتنه هم کوله چې د دغه تن نامه دې واخلي. خو جمشید محمود با د دغه په ځواب کې ویل د چا سره زیاتې شوې وي دا د هغه خوخه او حق دی چې په دغه مسله په کم وخت او سمره خبرې وکړي. د خالی په ورځ په خپل ټویټ کې جامع لیکلی چې هغه دا وخت په ذهني توګه دې ته تیار دی چې د زیاتې کوونکي نامه واخلي او په بله کرخه کې د حمید هارون نامه اخیستې ده. جمشید محمود یا جامع په خپل ټویټس کې وړاندې دا هم لیکلی چې د هغه په خیال ډان میډیا ګروپ به نه خو په خپله دا خبره خپروي او نه به نورې مطبوعاتي ادارې د دې خبرې خپرولو ته پرېږدي. د جامع د دغې تورونو وروستو 13 ورځ د ډان ادارې مشر یا سی او حمید هارون خپل یو بیان ورکړی. دغه بیان بیا په ډان ورځپاڼه کې خپور شوی. په دغه بیان کې حمید هارون په خپل ځان لګیدلی تورون رد کړي او تور یې لګولی چې د جامی لخوا لګیدلی تورونه د بدنیتۍ په اساس لګول شوي او دا چې پاکستان کې ځینې داسې قوتونه شته چې په جامی دغه هر څه کوي. حمید هارون په خپل بیان کې په نږدې ورځو کې د ډان ورځپاڼې په دفترونو شوي بریدونه او احتجاجونه د جامی د تورونو سره تړلي. د ډان ادارې مشر تور لګولې چې دا هر څه ځکه کیږي چې د ډان ادارې نامه بدنامه شي او په پاکستان کې د صحافت یا میډیا په ازادۍ نورې سختۍ ولګول شي. حمید هارون په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي چې د هغه کله هم د جامی سره ایوازې لیده کاته نه دي شوي او یو څو ځل لیده کاته هم د کار په حق لو. همنن فلم ډایرکټر جامی د وی وی اردو سره په یو ځانګړي مرکه کې د خپل خوانه لګیدلې تورونو دفاع کړې ده. د دغه تورونو وروسته په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو هم په دې لانجه تود بحث پیل شوی چرته چې ګڼ کسان د جامی په حق کې او ګڼ نور بیا د حمید هارون په حق کې خبرې کوي. په ټویټر دا وخت حمید هارون په پاکستان کې غټ ټرند دی او ګڼ شمېر خلک د ډان ادارې په مالک پسې سپور استغې هم وایي. وتلی مدني فعال جبران ناصر په خپل یو ټویټ کې د ډان ورځپاڼې مننه کړې ده چې دغه خبر یې په خپله پاڼه خپور کړی. یو بل خبریال وسیم عباس هم د ډان ورځپاڼې مننه کړې خو ځینې نورو بیا په اخبار نیوکې کړي چې د جامی خبرو لې لږ او د حمید هارون خبرو لې زیات زیور کړی دی.
دمن اوریدن کو د اتوار په ورځ امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایرانی ملاتړي عراقي ملشه باندې هوایي بریدونه کړي وو چې پکې 50 کسان مړه او 50 نه زیات زخمیان شوي وو. خو اوس عراق او نور او ایران چې دغه بریدونه غندنه کړې ده. نور تفصیلات نصر الله په دې رپورټ کې راکوي.
د ګولې دوشنبه په ورځ امریکا په عراق او شام کې د ایران پلو ملیشا ډلې باندې د هوایی بریدونو دفاع وکړه او ویل چې دی بیا هم داسې بریدونه کولای شي، سره د دې چې د عراق لوړ پوړو چارواکو د امریکې دغه ګام غندلی و. د ګولې دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړو چارواکي خبریالانو ته وویل چې دا حمله مونږ په خپل دفاع کې کړې او مونږ به کله هم ایران ته اجازه ورنه کړو چې د پراکسی فورس یا نماینده ځواکونو پر استعمال دې د امریکې ګټو ته زیان ورسوي. ښاغلی تکړه دا د ایران د پراخېدو د بهرنۍ پالیسۍ یو حصه ده چې په نامعلومه کې بریدونه وکړي، خو مونږ ایران ته نور اجازه نه ورکوو چې دې د امریکې ګټو ته نقصان ورسوي. بلخوا د عراق فوځي او امنیتي سرچینې وایي د امریکا په دغو حملو کې لږ تر لږه 15 ملیشا جنګیالي وژلی شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د ګولې دوشنبه په ورځ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي په یو بیان کې د دې بریدونو غندنه وکړه او خبرداری ورکړه چې د امریکې دا عملیات د منلو وړ نه دي او د دې په ډیر خطرناک پایلې یا نتیجې وي. د عراق حکومت لخوا جاری شوی بیان کې د امریکې په عراق کې بریدونو ته د عراق د خپلواکۍ سخته سرغړونه ویلې ده او د داعش خلاف د امریکې په مشرۍ کې د جګړې اصول او اهدافو پر خلاف یې بللې. د کتاب حزب الله په نامه عراقی ډلې د دې خبرداري ترڅنګ د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم د امریکا دغه حمله غندلې او هغه یې د عراق پر ملي واکمنۍ یرغل او یو ترهګریز عمل بللې ده. د امریکې چارواکو ویلي چې دی پلان لري چې پر روان کال 2020 چې پر ایران نور اقتصادي بندیزونه هم ولګوي. یاد دی وی چې په عراق کې په دې وروستیو کې حکومت خلاف مظاهره هم وشوې او په بغداد کې ډیرو احتجاج کوونکو د ایران پر ضد شعارونه هم ورکړل. هغه په دې خفه وو چې ایران ولې د عراق په چارو کې لاس وهي.
زمن اوریدونکو یو بل رپورټ چې د خالی په ورځ په د سومالیا سر خار مغدیشو کې یو برج چوي چې په کې اتیا کسان مړه او اتا بیا نور زخمیان شوي وو. د دغه برج ذمہواری چې د الشباب ډلې اوس اغستې ده. د نور تفصیلات چې دي هغه زمون همکار نسول الله راکوي.
د سومالیا سرخار مغادیشو کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه اتیا تنه وجل شوي او لس کم سلو پورې تنان پکې زخمیان شوي دي. د پولیسو او د اسپتال چارواکو تر مخه دا په دې میاشتو کې د ټولو نه خونړی برید و. د عیني شاهدانو په وینا دغه چاودنه د خار په هغه ځای کې شوې چېرته چې یو امنیتي پوسته هم ده. دغه ځای کې د مغادیشو خار ته ننوتونکي او د خار نه بهر وتونکي ګاړو څارنه یا چیکینګ کېږي. حکومتي چارواکو وویل چې سلو ته نږدې ګاډۍ او رکشې د معمول چیکینګ دپاره په لاین یا قطار کې ولاړو. خلک پکې ناست. په دغه وخت کې دا بمی چاودنه وشوه. یو ځایي چارواکي ویلي چاودنه د یو ټرک په لارې شوې. د امنیتي چارواکو او د پوهنتون انتظامیه د وینا تر مخه د ډیر شونه زیات پکې د پوهنتون او سکول ماشومان دي چې د سهار وخت په عام بسونو کې سکولونو او پوهنتون ته روانو. د بنادر یونیورسيټي صدر ډاکټر محمد محمود باید ویلي چې ولس پکې د دې د پوهنتون زده کوونکي وجل شوي او کم از کم د شلو نه زیات زده کوونکي پخې زخمیان شوي دي. د لومړي رپورټونو تر مخه د چاودونکي موادو نه ډک دغه ټرک هدف د ګاډو د ټیکسونو یا مالیو راغونډولو یو مرکز ټیکسیشن آفیس وو. د چاودنې د ځای حال لیدونکي یو تن ویو ای سومالیا څنګه ته ویلي په دغه سیمه کې یې ځای پر ځای وینه او د وجودونو ټوټې لیدلې دي. دغه تن ویلي د مړو شوو تنانو شمارل ګران دي خو ډېر خلک پکې وجل شوي. د بمی چاودنې څو ساعته وروسته د سومالیا پارلمان د یو کس یو رایه یا یو ووټ په نوم باندې یو نوی انتخابي قانون پاس کړ. په سومالیا کې به انتخابات 2020 په وروستیو یا د 2021 په لومړیو کې کیږي. د بمی چاودنې سره یاره پیدا شوې وه چې دا د انتخاباتو کې د ځن اچولو یو هڅه ده.
قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږ کې تاسو به رپورټونو په برخه کې یو بل رپورټ ته وړاندې کوو چې د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغه ماین ورکرز کوم چې د کویلی په قانونو کې کار کوي د هغوی د حفاظت په خاطر باندې یو قانوني بل منزور کړی دی. دغه بل تر مخه کم کسان چې دغلته کې په دغه کویلی په دې قانونو کې کار کوي هغوی ته په د کویلی مالکان چې دي د قانونو کم مالکان چې دي هغه بورته حفاظت ورکوي د هغه چې د صحت خیال بساتي او د دې ترڅنګ چې د هغه ته د کار ورکولو په وخت به هغه ته حفاظتي داسې اقدامات هم ورکوي لکه چې هلمټ واچوي داسې نور. نو په دغه اقل باندې دغه قانون چې دي هغه منظور کړی شوی دی، خو اوس د کویلی قانونو مالکان چې دي هغه د تخصنګ خبرګون خوځل دي. په دغه اقل باندې یو تفصیلی رپورت زمنګ خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
پرستو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی صوبی کې درنګو کې کارکونکو مزدورانو تحفظ پاړه یو قانون پاس کړي. که یو طرف ته د کورمې ضلع د پاړه چمکني د بیلابیلو مادني درنګو سره معاشي تړون لرونکي خلک دې قانون راپارولي، هغوی د دغه مادنیاتو د درنګو د حکومت د قانون لاندې راوستلو مخالفت کړي. په صوبی کې د مزدورانو یا د سکرو درنګو کې کارکونکو د خېګړې لپاره کارکونکو تنظیم جنرال سیکرټر عابد یار حسین هم ویلي دوی هم دغه د کان کنستونکو مزدورانو مزدوري یا د دیارای او د مرګ یا د زخمي کېدو په صورت کې مالی مرستې پاړه د دې قانون نه مطمئن نه دي. خو عابد یار حسین وی او ای ډی ون یوست ویل حکومت اوس د دوی د مطمئن کولو کوشش کوي، خو دوی یې لري پاکستان کې د قوانین عملداري یو غټه مسله وي.
مونږ صرف یو خبر نه مطمئن نو الان کې دا قانون چې کوم دی دغه رنگ نور مخ کې جوړ شوی قانونونه د 1903 آرټیکل هغه موجود دی، لیبر لا موجود ده. دا چې کوم دی پاکستان د آی لو ممبر هم دی، د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په تمامه دنیا کې د ماین کې ماین کې چې لګیا دی، خو هلته کې کانټندنت کو ته چې کومې غوښتنې د هغې ژوند ژغورلو هغه تمام دغه چې کوم دی هغه پوره کېږي هغې ته ملایي لګیا دي. دلته کې د قانون په امپلیمنټیشن باندې موږ دې سره مسله ده چې دلته قانون امپلیمنټ نه دی، دلته کې چې څومره رولز دي څومره شي دي هغه هیڅ شی موږ ته په ګراوند باندې په نظر نه راځي.
عابد یار حسین وای په قانونو کې کارکونکو ژوند ته ډیر خطر وي او صرف د سخت کال د جنورۍ میاشتې راسي د شانګلا ضلع شپږ اتیا خلک په درنګو کې کار کولو په وخت وجلې شوي. حکومت ځکه په دغه قانون سازي باندې مجبوره شوي. عابد حسین وای د کان کندونکو مزدوري هم ډیره کمه وي او صحت ته هم د کار د وجې ډیر خطر وي. هغه وای په صوبې کې ډیرو ځینو لکه پخوانی قبایلي ضلعو کې په درنګو کې کارکونکو کې رجسٹرډ نو، خو هغه هیله لري د دغه معاهده یا لیز حکومت عملداري کې راتلو سره په دغه درنګو کې به د مزدورانو حالات ښه شي.
دا چې څومره مدنیات په فاټا چې کوم ایکس پارټ وا جنسیانی به پاغه کې چې څومره کول وو یا سوستون وو یا ګرومایت وو یا نور د مدنیات چې کوم وو د پاغه باندې د علاقې خلکو دغه دا دي چې دا زمونږ حق وو زمونږ لپاره کار وو زمونږ د اندر. خو د بد قسمت نه دغه تل کې ډېرې پیښې ډېرې حادثې هم دغه تل کې پیښېږي، ځکه دغه تل هر کمپنۍ هر لیز ولا خپل قانون جوړ کړی دی چې هغه کې د مزدور تحفظ هیڅ دغه نشته. په دغه تل کې په دغه علاقو کې ډېر زیات حکومت هم دا خبره کوي چې تاسو دا د حکومت ولکې لاندې به راشي دا د لیز په حساب باندې چې ګورنمنت چل لیز ورکړي دا د لیز په حساب باندې به دا ورته کېږي لکه څنګه چې د ملک د نورو برخو قانون دي مدنیات یې هغه طریقه کار لاندې دی روښیږي.
خو د پخوانی فاټاک خلکو هم د دې قانون خلاف احتجاج کړي او حکومت نه غوښتنه کړي چې دا قانون دی واپس واخلي.
ما حیات خان حاجی حیات خان پر کم غنی تو یې جهل سره تعلق لري د کوم بل پوس دې د مدنیات بسرګری دا ټول کو بیل ته مو دا دعوت یې کوو چې د دې خلاف راپاتی کی چې د دې خلاف مو احتجاج وکړو چې د کوم بل دوی پاس کړل دا حکومت تل حال واپس کی.
ما او نامه ده نواز خان کوم توی جخل او پر چمکانی سره مو تعلق ده د زیار ته وکنه ته کوم صوبایي اسمبلی کې بل پاس ده د مدنیاتو او د مو د دې ټول د خلافت کوو چې مو ته دا شای منظور نره مو په دې به احتجاج کوو.
زه محمد عبد الله جان د توی جخل پر چمکانی انګوري کلی کې اوسېګم. یو بل منظور شت اغا د مدنیات شریکول دی سرکاری کول دی د مو بالکل نشومناله حکومت نه غختل کو چې د مو زمکه د مو مدنیات د مو جنگلات مصر کوي کوي.
خود حکومتي سرچینو تل مخه د دې قانون نه پس به تر سه د پوری په درنګ کې کارکونکو مزدورانو تحفظ وشي. دا قانون د اتلس کال نه کم او د شپیته کال نه زیات عمر خلکو په درنګ کې کار منی کوي او د کار ځای کې د سہولتونو خصوصا د صحت سہولت او سره د تنخواه چټای په اړه هم مزدور له حق ورکوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.